سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشالېرو په یو بلګړي کې مزاب الحق کاکړ کلی کوم. په دې غړي کې به درته یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې د سر رپورټ به د پاکستان د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پاکستان د فوج ترمنځ د بیانبازي په اړه وي، او د دې تر څنګ د افغان طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر عمران خان متکی کابل ته ستنېدل خو تر دې له مخه په اسلام آباد کې له مشالېرو سره د خبرو کولو، او د دې تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې د نانوایانو د ډوډۍ قیمتونه زیات کړي، او د بجلی د خانیسې منافع په اړه د خیبر پښتونخوا وزیرانه وزیر اعظم ته خط کړی. دا هر څه به وروستی او پاید د خبرونو سیمونه وشه.
د خبرونو سرټکی، عمران خان د پوز هغه بیان رد کړی چې پکې ویل شوی د پوز په یو افسر د دروغو الزام لګولې دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي اسلام آباد ته سفر یې یو شمېر لاسته راوړنې لري، او په ایران کې د مذهب د سپکاوي په تور دوه کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز هغه بیان رد کړ چې وایي عمران خان د پوز په افسر بې ځایه تور لګولې ده. عمران خان نن جاری کړی یو ویډیو پیغام کې یو وار بیا هغه تور تکرار کړ چې د استخباراتي ادارې میجر جنرال فیصل نصیر په د شوې قاتلانه حمله کې لاس لري. عمران خان ویل ک جنرال نصیر ضد مقدمه درج شي او پلټنې کیږي، نو دی به د خپل ادعا په حق کې ثبوتونه وړاندې کوي. د 2022 کال د نومبر په 3 نیټه د پنجاب په وزیر آباد ښار کې د تحریک انصاف په لاریون ډزې شوې چې پکې یو کس وژل شو، او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان جوړل شوی وو. عمران خان د بریتور په وزیر اعظم شهباز شریف، د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله، او پوځي افسر میجر جنرال فیصل نصیر باندې پورې کړی وو، خو د درې واړو پر ضد یې د مقدمه دایرولو درخواست نه دی منل شوی. بلخوا د پاکستان پوز ویلی د تحریک انصاف د مشر لخوا په حاضر سرویس یا موجوده پوځي افسر به بنیاد تورونه لګول ورته د منلو وړ نه دی. د پوز مطبوعاتي څانګه د مې په اتمه جاری کړي بیان کې عمران خان ته په اشاره ویلی چې یو سیاستوال د پوز په یو افسر بې ثبوته تورونه لګوي او دا کار د غندنې وړ دی. په بیان کې همداراز ویل شوی چې دغه سیاستوال د خپل سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره له تیر یو کال راهیسې د پوز او استخباراتي ادارو د چارواکو پر ضد پروپاګاندا ته دوام ورکړي. د بیان تر مخه پوز دغه سیاستوال غوښتنه کوي چې د دروغو د تورونو پر ځای د قانوني لارې چارې وکاروي. لدې وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف هم د عمران خان د ورستیو سرګندونو غندنه کړې. شهباز شریف د مې په 1 په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې عمران خان د خپل سیاسي ګټو لپاره د میجر جنرال فیصل نصیر او د استخباراتي ادارو د نور چارواکو پر ضد بې ځایه تورونه لګوي چې حکومت ته د زغم وړ نه دي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پیښور های کورټ د چیف جسټیس یا مشر قاضي په توګه د جسټیس مسرت هلالي منځوري ورکړه. د ولسمشر پر رسمي ټوئیټر پاڼه د مې په اتمه خبر شوی بیان کې راغلی چې ډاکټر الوی دا منځوري د آئین د آرټیکل 115 د ای د 14 ماده لاندې ورکړه ده. جسټیس مسرت هلالي سه کال د اپریل لومړی نیټه راځي د زایناست په توګه د پیښور های کورټ د چیف جسټیس ذمہواري تر سره کولې چې اوس په مستقله توګه د یاد عدالت چیف جسټیس وټاکل شو. مسرت هلالي لومړی خزه ده چې د پیښور های کورټ د مشر قاضي په توګه ټاکل شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې افغانستان، پاکستان او چین د سوداګرۍ په پراخولو او په سیمه ایز اتصال موافقه کړې ده. نوموړي اسلام آباد ته د څلور ورځني سفر پر مهال د مې پښپګمه د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګډه درې اړخیزه غونډه کړې وه. متقی د مې په اتمه له اسلام آباد کابل ته تر ستنېدو سات مخکې مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان ته یې څلور ورځني سفر یو شمیر لاسته راوړنې لرلې.
د سیمه په امنیت خبري وشوې، په ترانزیت خبري وشوې، په اقتصادي راکړور خبري وشوې، او په دې باندې د ټولو نظر یو چې څنګه سیمه چې د افغانستان هغه د محوري رول له هغه نه ګټه پورته شي، او د افغانستان له لارې نه سیمه جنوبي اسیا او مرکزي اسیا سره وصل شي.
امیر خان متقی زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان هوډ لري چې خپل خاور او فضا به د یو بل پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو د پاکستان او چین په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او بل خبر دا چې په ایران کې هغه دوه کسان پانسی یا اعدام کړل شو چې ورباندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د الحاد او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي خپرولو تورونه وو. د ایران د عدالتي خبرونو په ویبپاڼې میزان باندې پرون خبر ورکړل شوی چې یوسف مهرداد او صدرالله فاضلی زاره اعدام کړل شوی دي، خو په دې خبر کې دا نه دی ویل شوی چې دوی ته دا سزا کله ورکړل شوه. د ریپورټونو تر مخه د مهرداد او زاره پر ضد دا کیسونه په 2019 کال کې په عراق انقلابي عدالت کې درج شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. په روانه غړی کې د جنو نو ریپورټونو تر څنګ دا ریپورټونه لرو. لا هغه ورسته چې د تریک انصاف مشر عمران خان لخوا پر پوجي افسر د هغه په وژنه کې د لاس لرلو تور پوری سوی د فوج او عمران خان ترمنز بیان بازی پیل سوی. د افغان طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د اسلام آباد تر څلور ورځې سفر وروسته پرون کابل ته ستون سو. هغه د پاکستان د چارواکو د چین له سفیر سره لیدلی ول. دوی څه فیصله وکړه؟
فیصله په دې وشوه چې په راتلونکي کال کې افغانستان او پاکستان، افغانستان او چین دې ترمنځ هم صادراتو کچه لوړ شي او هم د وارداتو کچه لوړ شي.
په خیبر پښتونخوا کې نانوایانو د ډوډۍ قیمتونه زیات کړي. ولی
معلوم په دې خبر افسوس راځي چې په یو ملک دوه نظام دي، په پنجاب کې ورشته او په کې بيګې ګورنشته. کله موږ د وړار ځان شو زمنګ ریټ لرالل موږ با کټې نو زمنګ روټه په شلو پیوي.
او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له مرکز څخه د بجلی د خالصې ګټې غوښتنې لپاره خط لیکلی دی.
ځینې
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. په پایل کې د پاکستان د فوج او د تریک انصاف د مشر عمران خان ترمنځ بیان بازی. د پاکستان تریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې هیواد د فوج پرونی بیان ته نن ځواب ویلی دی. د فوج اړیکو ادارې ایس پی آر د عمران خان د هغې خبرې په جواب کې بیان خپور کړی وو چې نوموړي دوه ورځې وړاندې کړی وې او تورې پورې کړی وو چې یو فوجي افسر میجر جنرل فیصل نصیر داغه د وژنې هڅه کړې وه. د فوج باندې دغه تورونه بے بنیاد بلل ول. خو عمران خان نن اسلام آباد په یو عدالت کې د حاضرېدو لپاره تر روانېدو لمخه د فوج بیان ته د ویډیو لارې خبرګون وشو. دا چې هغه څه وویل د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان صاحب، تاسو تر کله وایم عمران خان نن په خپل د ویډیو پیغام کې څه وویل؟
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته. عمران خان لکه تاسو ننوم ویل چې اسلام آباد کې د حاضرې دو عدالت ته وړاندې په خپل ویډیو کې هغه د پاکستان تحریک انصاف د چې کوم هغه رسمي واتس اپ ګروپ ته په هغه کې جاری شوی ده او په هغه کې هغه یو وار بیا خپل هغه خبره وکړه، دعوی وکړه چې د 2000 د وجلو چې کوم یو کوشش شوی وو د هغه پر شا باندې فیصل نصیر میجر جنرل دوس اغه د دې قتل په منسوبه کې شامل وو. دا خبره هم وکړه چې کله د دغه د دغه حمله تحقیقات شروع شي نو دې به دا ثابت کړي چې په دغه کې د فیصل نصیر لاس وو. هغه دا وایي چې د پاکستان د اولوی جماعت د پټې مشر دی، 500 کالو راهیسې خلک پیژنې او په دمانه دوه واره د قتل لکه منسوبه جوړ شوی او افغان په هم شوی د نو هغه چې تحقیقات باید چې دغه وشي. به خپل چې کله په دمانه حمله په نومبر کې شوی و تیر کال په پنجاب کې، نو چې د حکومت و هم په پنجاب کې حکومت و لیکن دغه باوجود هم دونه کړی شو چې د خپل دغه منسوبه هغه یو اف آی آر یا مقدمه درج کړي. هغه وخت دا وي چې دغه معلومه ده چې د پښا باندې سوق وو چې هغه پولیس د دې کار نه منې کول. بل دا و چې د فوج بیان مسترد چې کوم تاسو اشاره وکړه چې فوج دا ویلو چې د عمران خان بیان هغه بی بنیاد دی او د فوج د بیان تر مخه عمران خان د یو کال نه د فوج او د انټلیجنس ادارو خلاف کړی. دا و چې د یو کس نوم عمران خان و چې د یو کس نوم خستل د دې معنی هیڅ کله هم دا نه ده چې د ټول فوج دی یا ټول ټول اداري دي. نو بهرحال عمران خان د بیان نه داسې ښکاري چې د فوج او د عمران خان ترمنځ د بیانونو هغه سلسله او تورونه په یو بل چې کم شروع شي وو داسې ښکاري چې د دې د ختمې دوس احتمال او امکان نشته.
ډېره ډېره مننه طارق خان صاحب. شرواز خدای پامان. ډېره مهرباني. اوسم حجو یو بل ریپورت ته خو تر د طالبان حکومت سرپرست وزیر امیر خان متکید پاکستان څلور ورځې سفر روسته پرون کابل تستون سو خطر ستری دوله مخه نموډي په اسلام آباد کې په یو چرنیز مرکز انسټیټیوټ اف استراتیجیک سټډیز کې وینا وکړه او د خبرالان د پښتنو یې ځوابونه ورکړل. د مشالډو همکار طاهر خان هم هلته وو. هغه امیر خان متکید پښتل چې د پاکستان د خپل سفر د څنګه ارزوي.
پاکستان ته موږ سفر ماشاءالله لاسراونو ډاکو لچنای لوري سره پاکستانی لوري سره او هم چنان په درې اړخیزه ناسته کې په مختلفو موضوعاتو خبرې وشوي. د سیمې په امنیت خبرې وشوي، په ترانزیت خبرې وشوي، په اقتصادي راکړه ورکړه خبرې وشوي او په دې باندې د ټولو نظر یو چې څنګه سیمه چې د افغانستان هغه د اتصال هغه محوري رول له هغه نه ګټه پورته شي او د افغانستان له لارې نه سیمه جنوبي اسیا او مرکزي اسیا سره وصل شي. په دې برخه کې کافي بحثونه وشو او ډېر منتج بحثونه وو او ان شاء الله په راتلونکي کې نتایج هم خوي او فیصله په دې وشو چې په راتلونکي کال کې د افغانستان او پاکستان، افغانستان او چین د ترمنځ هم صادراتو کچا لوړ شي او هم د وارداتو کچا لوړ شي.
افغانستان په دې متفق شو چې خپل ځمکه او هوا دغه د افغانستان یو ګیله ده چې درون د پاکستان نه د امریکای درون اته داخليږي. نو سم مشخص یو موافقه ده کافي او زبانی وشو.
اور دلته یو تعهد موجود ده چې هر هواد به دبل هواد په سیب باندې نه خاور کاری نه په فضا کاری په دې کې په ټول جهته نه کوشش کیږي چې یو هواد نه بل هواد ته ضرر ونه رسي. اوس چونکه په سیمه کې تصویرې د نړۍ په سطح کوم تحول را روان ده، د دې تحولاتو نه باید موږ مثبته ګټه پورته کړو. موږ کوشش دا ده چې د سیمې له هیوادو سره مراشه درشه جات شي، اړیکې مو ښې شي او چې په افغانستان کې له 50 کال وروسته یو مثالي امن راغلی، له دې امن نه ښه ګټه پورته شي. موږ ته لیدلې چې په تیر کال کې د افغانستان له لارې نه ترانزیت هم زیات شي، تجارت هم زیات شي، د خپل صادرات هم زیات شي دي. همدارنګه په ټولو برخو کې
دا د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی چې د پاکستان په څلور ورځې سفر تللی او کابل ته پرونستون سوی خو تر دې لمخه د مشال ریډو ځینو سوالونو ته چې د مشال ریډو همکار طاهر خان ورځخه کولی جوابونه وویل.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوسم نورو ریپورتونو ترازو او ځو خیبر پښتونخوا ده. د پنجاب حکومت لخوا خیبر پښتونخوا ته د وبخشي د پنجاب حکومت لخوا له صوبې څخه غنم بهر نورو صوبو ته وړلو د بندیز له وجې د خیبر پښتونخوا د اوړو د میلیونو مالکانو د ورځنۍ هړتال پرون پیل کړی و چې نن هم دوام لري. دوی وایي او لمخه له اوړه ګران سوي دي او که پنجاب لخوا د بندیز زر تر زره لري نسو او اوړه نرخونه به نور هم زیات شي. باید دوی وایي د غنمو راوړلو څخه بندیز پورته کړه سي. بلخوا د خوراک محکمې چارواکي وایي چې د ورځو کې هر یو صبح غنم راغونډوي او خپل هدف پوره کوي. د هغه وروسته به دا بندیز خپل اوچت شي او غنم به د صوبې ته ورکول شروع شي. په دې اړه باندې د شبرجان ریپورت اورو.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملي مالکانو سازمان مشر حاجی اقبال مشال یړو ته د اپریل په اتمه وویل چې بعد مرکزی حکومت د پنجاب لخوا په غنمو د غیر آئینی بندیز نوټس واخلي او غنم خیبر پختونخوا ته راپرېږدي. یعنی 50% ملیونه وړاندې نه د ګرانې او د غنمو د بندیز له وجې بند شوي دي. دا باقي به هم په تړلو مجبور شي او په زرګونو خلک په نور هم بې روزګاره شي. دوی وایي هړتال تر اپریل 9 اعلان شوی دی او د حکومت د جواب وروسته به کړنډاره ټاکي چې آیا هړتال اوږد کړي او که نه.
پاکستان
خیبر پختونخوا د غنمو ضرورت خوشا 50 لک میٹرک ٹن دی او خیبر پختونخوا کې خپل غنم خوشا 8 لک میٹرک ٹن پیدا کیږي کم چې ډیر کم دی. بلخوا د اړو خرڅون کې وای سب اندیز دی نو دوی په پټه وړي او سد گاډو خرچي نو دلته د 40 کلو تروړی نرخ د 250 هم اړېدلې دي. دی وای بے ځای چک پوسټونه پنجاب حکومت لګولې دي نه غنم او نه اړو راپرېږدي. ولی په دې لمو چې کله د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې ډیپټي ډایرکټر امتیاز خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې وړاندې هم دوی ویلي وو چې پنجاب اول خپل ضرورت پوره کړي نو بیا به دې خو غنم راپرېږدي او پنجاب حکومت او مرکز سر د دوی په دې اړه خبرې هم روانې دي او زر به دغه بندیز پور تکړل شي.
دا پیریډ چې کوم دی دا په پنجاب کې د پرسیورمنت پیریډ او په دې دوران کې په پټو نه په خلکو نه چې کوم چې غنم کړی دي نو غي نه خپل غنم چې کوم دی نو خپل سرکاري ریټ باندې دي. دا هغه څه دي هغه چې پوسټونه نه دي او هغه چې پابندیا نه لګو دي چې سیګانو ته ټارګټ ورکړي شي دي په تلاش کې دي خپل ټارګټ مکمل کړم. دا یو میا چې کوم دا چې کوم شروع شي دي نو دې کې دمو دا چې کوم انټري پوینټس دي کوم ته دې کسان ولاړ دي هغه لکه دم په طرف ته غنم غي وي یا اوړو وي نو هغه نه پرې دي چې په فلورمنت والا چې کوم هغه له دې نه متاثر کیږي. مبارک کوم دمو غنم او ګاډي دي اوړو چې کوم دي نو کوشش کوو چې هغه اخلاص کو.
سو ورځ روان دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پنجاب کې زمیدارانو ته مبارکي ورکړه وه چې روان کال د غنمو ریکارډ پیداوار شوی دی چې خوښه 2.5 کروڑ میټریک ټن دی. خو پنجاب لخوا هر کال په دیش په ورځو خیبر پختونخوا ته د غنمو او د اوړو پر وړلو بندیز لګي د کم لوجه چې دلته اوړو نرخونه سیوا شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
او هم په دې اړه یو ریپورت بل هم دی غدا چې په خبر پښتونخوا کې هم د دې اوړو په نرخونو کې د زیاتې دوه لوجی نانوایانو هم د ډوډۍ نرخ لوړ کړی او اوس د 40 روپۍ ډوډۍ په 150 روپۍ خرڅوي. د اوړو کاروبار کوونکي وایي په تیرو دوه اونۍ کې د 40 کیلو اوړو یو بوجۍ له 2500 روپۍ ته رسیدلې چې لوی عام خلک اوس د ډیرو اوړو اخستو توان نه لري. د اوړو د کاروباریانو په وینا له پنجاب خیبر پښتونخوا د غنمو په وړلو د بندیز لوی اوړه ګران سوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي د غنمو د بندیز په اړه د پنجاب له حکومت سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دا ستونزه ژر حل شي. په دې کې نور تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې.
دا نن بایانو په وینا چې د اوړو گیس او نور سامانونو قیمتونه هم ورځ پر ورځ سیوا کیږي. دا 400 د نن بایانو د اتحادی مشر منصور خان مشال ریډیو ته وویل چې لتیرو دوا اونو راسي په خیبر پختونخوا کې اوړو ملاویدل ګران شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه نړیوان دي د اوړو بورې په یو لزر اخسته چې اوس یې نرخ د 1500 ته رسیدلی دی.
اول خو ملاویږي نه کوم ملاویږي نو ډېر په هاي قیمتونو باندې ملاویږي. منګه د دې وجه روټه قیمت بڑو کړی دی 30 روپے کړی دی. د دې د وجه دا کم اس کم زمنګ سره پیزه کلو شو مونږ تر وړه وړه وخت روان دی همنګ د روټه ریټ نه بڑاو. زما یو دکاندار ور کم اس کم د الله په ذات مې قسم شپکش پګو ول 1 روپے قرضدار شو. مالم په دې خبر افسوس راځي چې په یو ملک دوه نظام دی په پنجاب کې ورشته او په کې پی کې کول نشته. کله مونږ ته وړه ځان شو زمنګ ریټ لرالل مونږ به کټیم زمنګ روټه په 40 روپے وی.
په مردان کې د اوړو کاروبار کوونکی مراد علی مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې د اوړو پیداوار کم دی او مجبور دي چې له پنجاب اوړه راوړي. نوموړي زیاته کړه چې په یو اونۍ کې د 40 کیلو بورې نرخ له 3800 نه 3500 تر رسیدلی دی چې له وجې اخستونکو هم د بوجې په ځای لګ اوړه اخلي.
دران او ارزان خو وروسته خبره ده لکه مشکلات ملاوېدو معنی نه ملاویږي. دا خبره ده وړو اپتمخ کې پساتای سو نن 34-35 سورې ټې نننی او غریبانانو تم مسئله ده لکه څوک دړېلی څوک پکې لوګانو ولی اور سړې مونږ تم پریټونو په وجه باندې ډېر مشکلات دي زمونږ هم پراپټ نشته ټول په لشلو بیکار کونه دي کې مونږ ځان ساتو کو مزدور به ساتو.
دا پیښور د اوړو د سوداګرانو مشر حاجی رامبیل مشال ریډیو ته وویل چې له یو میاشت راسي له پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته په اوړو راوړلو بندیز دي او د ګاډو کرایان هم د یو لک نه پنځو لکو ته ختلې دي نو مجبور دي چې د اوړو نرخونه سیوا کړي.
پنجاب نه په خیبر پښتونخوا ته د اوړو مکمل بندیز دي او نه را پری دي. اوس په دې باندې تقریبا په یو بوره باندې 1000 روپۍ غواړي او قیمت په پیبله ورکه. نو دلته نن سبا دا نن بیانو فین بیخی ختم شوه دی نن بیانو فین نشتا او دغه سی دا الویانو او دا بکرو والا میده ختم شوه دا غی دا پارا میده نشتا. نو کدا صورت حال جاری او ساتل شو نو دلته به حالات ډیر خراب شي او بیا به اوړو موړ بیخی نه ملاویږي میده به نه ملاویږي. نو ډیر دا افسوس خبره ده چې په پنجاب کې لګیا دی دا اوړو تیلا په 200 روپیا ده او زمونږ دلته په مارکیټ کې 3500 روپیا ده.
پاکستان وزیر اعظم میا شاباش شریف د مې پړومبه نیټه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې سخت کال په ملک کې د غنمو پیداوار د نورو کلونو پرتله زیات شوی دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د صوبې د مالی ستونزو د حل لپاره له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دی په سمدستي دوګه د بجلی د خالصي ګټي 2.8 روپۍ بقایا ورکړي. د وزیر اعلی سلاکار ملک مهرول اهي مشال ریډو ته ویلي چې په دې اړه نگران صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په دې وروستي کې درې خطونه مستولي خو تر اوسه دا ستونزه حل شوې نه ده. د پوینا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وزیر اعظم شاباش شریف ته پاستولي یو خط کې د بجلی د خالصي ګټي د زیاتولو غوښتنه کړي ده. د یادونه وړ ده چې د خزانه وفاقي وزیر ساګډار هم په دې وروستي کې نگران حکومت سره د بقایا ورکول ژمنه کړې وه. بلخوا ځینې کارپوهان سیاستوالان وایي د خیبر پښتونخوا او وفاق ترمنځ د بجلی د بقایا جاتو او د خالص ګټي زیاتولو معاملې ډېر پخوانی ده او تر اوسه بلا منتخب صوبای حکومتونو هم د دې په لولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان سلاکار ملک مهر الهی د مئی په 8 نیټه مشال ریډیو سره په دغه اړه په مرکه کې وویل چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د صوبایي حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د بجلی د خالص ګټي بقایاجات ورکړي. د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهی زیاته کړه چې تر دې دمه د صوبې د خزانه وزارت د بجلی د خالص ګټي بقایاجات نه دي ترلاسه کړي او په دې وجه صوبا د یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخ ده.
اسلام آباد کے وکیلوں دے مشرانو سره
د صوبې د وزیر اعلی اعظم خان لخوا وزیر اعظم شهباز شریف ته د بجلی د بقایاجاتو په اړه د لیکلې شوې لیک تر مخه له مرکزی حکومت د صوبې د 2.8 روپو د بقایاجاتو زر تر زره د ادا کولو غوښتنه شوې ده او په دغه خط کې د غوښتنه هم شوې ده چې خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی خالص ګټه هم زیاته کړي شي. په مرکز کې په اتحادی حکومت کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند یو مخخ احمد کریم کندی وای د بجلی د بخایجات او د بجلی د خالص ګټي د معاملہ ډیره پخوانی ده او بیلابل منتخب صوبایي حکومتونه هم د دې معاملاتو په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
چه دے کہ یو دے انٹرم ایگریمنٹ چه کم پرویز خٹک سیب پر ٹیم کے شوئے ہو اور یو دے اے جی این کازی فارمولا اصل فارمولا اے جی این کازی دا اغیر مطابق پنزک کالو کے زمونگ 900 ارب روپے جوڑی گی چه کم لا پورے ندی ملو شوئی زمان خیر دے مانے خود دیر غٹ باس غواری دا دیر اہم موضوع دے اور ٹول سیاسی گندون اور لپکار دے چی یوزیش شی اور کمیٹی جوڑے شی خود دلتا دے پاکستان ریاست کے دے وسائل و تقسیم چی کم طریقہ کار روان دے دا سنٹرلائز دے دا پنجاب بیس دے کاغا بجلی دا کاغا گیس دے کاغا ٹوبیکو دے کاغا اوبدی
په پیښور کې د صوبې او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په معاملاتو نظر لرونکي خبریال ارشد عزیز ملک وایي د پښتونخوا د اوبو نه چې کومه بجلی پیدا کیږي نو د یو یونټ په سر څه د پاسه 1 روپۍ خالص ګټه اوس مهال د بجلی د یونټ د نرخ په حساب ډیره لګه ده او مرکز د تیرو 2 کلونو نه په دې حساب جمع شوي بقایجات هم نه دي ورکړي.
وہ صورتحال دا سے دے چھے دے ٹائم کے دوش پیتا یعنی 62 بلین روپیز چکم دی زمان بکایا جات مرکز تا پاتی دی اس چکلا دوی دا فارمولا جوڑ کڑے انہوں آکے دا وا چھے دا یونٹ ریٹ چکما آگا 1 روپے 10 پیسے وا آگا حساب سر مونگ تا پیسے ملاوے دے انو حکومت چکم دے آگا ریٹ خپل چکم دے 1 روپے 34 روپے تا رسول نو زمون صوبے ته خو ماغه ریټ سره ملایوی نو دی بیا وته وې چې بې دا ریټ خو تاسو ډیر کم دی تاسو مهرباني وکې چې مونږ ته تقریبا 3 روپے پر یونټ مونږ ته پروفیټ راځي دې کې زمون حصہ ورکوي.
د صوبې په مالی معاملاتو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي مرکز ته د بجلی د خالص ګټي او ځینې نور ورپوري بقایجاتو په وجه د خیبر پښتونخوا صوبه د ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ شوې ده.
پن بجلی خالص منافع دا کم تا چمنگا این ایچ پی نیٹ ہائیڈل پرافٹ وایو دا مسئلہ را دیرو وقت را دیرو کلونو راسی دا خیبر پختونخوا دا وفاق سر را روان دا او دا جگڑا دا اس پوری حل کی گی نا پا دا مت کی کال پا کال باندے دا پیسو کی اضافہ کی گی یعنی اول بدا 6 ارب روپے ملا بے دی بیا پا تحریک انصاف تیر حکومت کے دا 48 ارب روپے شوئے بیا دا 47 ارب روپے شوئے اس اگا دا وفاق نا پیسو نرات لو پا وجہ باندے بیا صوبائی حکومت سر دومرا مشکلات تی چی حقیقت دا سرکاری ملازمین ہو دا پارا دا غی سرا پیسی نبی ترقیاتی منصوبے خو اسے ہم بندشی ویری پاگی کار نکی گی زکر جی پیسی نشتا
موجودہ و پاکی حکومت دا پختونخوا دا نگران حکومت دا بجلی دا خالیس گٹی دا زیادہ ولو او دا بجلی دا خالیس گٹی دا بقایجاتو دا غختنی پاڑا تردی دا ما سندی ویلی خو تردی وڑاندی دا خزانی و پاکی وزیر ایساکدار دا پختونخوا دا نگران اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړی و چې و پاکی حکومت به هڅه کوي چې د پختونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټي او نوري مالی ستونزې حل کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپاله کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ری د 12 بجو خبری غړی د په اوله نیمای کې مو ریپورتونه درته وارول. په دومره نیمای کې هم دوی یو شمیر ریپورتونه لرو چې پکې د ترکی د انتخاباتو په اړه هم دی، او د دې ترڅنګ د افغانستان د امریکایي ځواکونو په اړه باندې په امریکا کې کوم بحث پر غوږم خبري کوو، او د افغانستان د کروندګرو حال د تلسمیه دروازې، او د دې ترڅنګ په خبر پښتونخوا کې چې بارانونو او ژلو یو کم نقصانونه کړی دي په اړه ریپورت وی د وزیرستان د اوسیدونکو د نا امنی پاړه اندیشنی بهمبی او سره پاکستان کې گرانی عام خلک څومره زورول په دې بم ریپورت وی. خو اوس دولسنی بجې سوي دي، منور شابه خبرونه لنډی سوراندې کړی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم د پوز د بیان پر د عمل کې ویلي چې عزت یوازې د ادارو نه بلکې د هر وګړي دی. عمران خان دار د عمل نن په یو ویډیو پیغام کې پس لاغه خبر کړ چې 13 ورځ د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې تحریک انصاف د مشر لخوا په حاضر سرویس یا مبدا پوزي افسر به بنیاد تورنه لګول شوې دي چې دا د منلو وړ نه دي. د ISPR په بیان کې راغلي دي چې غه به زایا ثبوتونه دي نه لګوي قانوني لارې چارې د عمران خان وکي. خو عمران خان په خپل بیان کې زیاته کړې ده چې پلټنې وشي نو ته رښتیا به مخې ته راشي. دغه پیښه د 2022 کال د نومبر په 3 نیټه د پنجاب په وزیر آباد ښار کې هغه وخت شوې و چې د تحریک انصاف په لاریون ډزې شوې او پکې یو کس وژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ژوبل شوي وو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پیښور های کورټ د چیف جسټیس یا مشر قاضي په توګه د جسټیس مسرت هلالي منځوري ورکړی ده. دا خبره د ولسمشر پر رسمي ټوئیټر پاڼه د مای پاتمه خبر شوې بیان کې راغلی ده. مسرت هلالي لومړی خزینه چیف جسټیس ته چې د پیښور های کورټ کې ټاکل کیږي. د طالبانو د بهرانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې ویلي چې افغانستان، پاکستان او چین د سوداګرۍ په پراخولو په سیمهیز اتصال موافقه کړې ده. اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پر مهال د مای پښپګمه د چین او پاکستان د بهرانو چارو وزیرانو سره متقی درې ورځې غونډه هم کړې وه. متقی د مای په اتمه له اسلام آباد کابل ته تر رسیدو لږ وخت مخکې مشال لري تو ویل چې د پاکستان سفاری یو شمېر لاسته راوړل لري. او په ایران کې هغه دوه کسان پانسی یا اعدام کړل شو چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د الحاد او اسلامي مقدساتو سپکاوي تورونه وو. په د ایران عدالتي خبرونو وپاڼې ویلې دي چې دغه کسان یوسف مهرداد او صدر الله فاضلي زارع نومیږي.
منور شاو سی د دولسمه بجوړ خبرونو لنډیز دروازه ولا وسم د خبرونی دو مینیمای ترازو او په پا فایل کې به ترکی ته لارسو. د راتلونکو یک شنبه په ورځ په ترکی کې پارلماني او دولسمشری انتخابات کېږي. نظر شمیرنې شي چې د ترکی دولسمشر رجب طيب اردوغان چې له دولسیزو راځي د ترکی د او وزیر اعظم او بیا ولسمشر په توګه دند تر سره کړی، او د هغه د مهم سیال د اپوزیشن د مشر کمال کلیچدار ترمنز سیالي بار ډیرا سره نږدې وي. نور حال په دې ریپورت کې
ټاکل شوی چې د راتلونکو یک شنبه په ورځ د مې په 14 په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشری انتخابات تر سره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیونو او 100,000 کسان د رای ورکول پر شرایطو برابر پیژندل شوی چې 3 میلیونو 400,000 له هیواد بهر ژوند کوي. نظر شمیرنه خیږي چې د ولسمشری لپاره د دوه مخکخو کاندیدانو د ترکیې د اوسنی ولسمشر رجب طيب اردوغان او د اپوزیشن د مشر کمال کلیچدار او غلو ترمن بسیالي ډیر سره نږدې وي. اردوغان چې لنجدي دولسي رئیس د صدر اعظم یا ولسمشری دند مخته وړي په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایديالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ دی او ائتلاف لخوا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. خغلی اوغلو له جرمنی ای آر ډی خبرندوی شبکې سره په یو مرکه کې چې د دوشنبه پورې خبره شوې ویل چې کې انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا دیموکراتیک ډول حکومت ولې مختوړي. نو موړی ویلی غواړي ترکیه د په خبره له استبدادي رهبری او باسي او د اروپאי ټولنې ټول دیموکراتیک معیارونه بشپړ عملي کړي. اوغلو د کورد پلاوا زنداني مشر صلاح الدین د مرتاش او د بل زنداني د بشري حقوقو د فعال عثمان کواله په اړه وویل چې د غواړي د دوی په اړه د اروپאי ټولنې د بشري حقوقو د محکمې فیصله عملي او دواړه له زندانه آزاد کړي. دغه دواړه فعالان د اردوغان د واکمنۍ په موده کې بندیان شوي او اردوغان په خپلو ویناوو کې تل هغوی د دولت دښمنان بللي دي. ولسمشر اردوغان هم د یکشنبې په ورځ په استانبول کې د خپل انتخاباتي کمپاین اړوندي و لویه غونډه کې خپل مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو ته په نشه روغ د کاسه خطاب وکړ او ویل چې د ترکیه خلک به هیواد دی او نشه لاستونه غورځوي. تر انتخاباتو مخکې معمولا کاندیدان پر یو بل دا ډول تورونه د دې لپاره لګوي چې د ملاتړو شمیر کم او د خپل زیات کړي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه انتخابات د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان د دولسیزو په حکومت ولې کې له تر ټولو سیاسي ننګونو سره مخامخ دی. د هغو نظر شمیرنو له مخې چې په ترکیه کې د فبروري د میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته ترسره شوي، د اردوغان مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو به د انتخاباتو په لومړي دور کې له هغه یو څه مخکې وي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولای چې په لومړي پړاو کې له نیمایي د زیاتو رایه ورکوونکو رایه خپل کړي، د می په 28مه به د لومړي پړاو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره کیږي. د پارلماني انتخاباتو په اړه هم چې د ولسمشري له انتخاباتو سره په یوه ورځ ترسره کیږي نظر شمیرنې ښیي چې د اپوزیسیون ملي اتحاد چې د کلیچدار اوغلو ګوند هم پکې شامل دی، د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په شمول له څو ګوندونو جوړ د خلکو له ائتلاف څخه مخکې دی.
دا ریپورت د ترکیې د انتخاباتو په اړه باندې. اوسم یو بل موضوع تر ازو د امریکا په کانګرس کې جمهور غشتونکو د بهرنی چارو وزیر ته غوښ کړی چې له افغانستان د امریکا ځوکونو د وټولو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنکړي. کانګرس ته سپکاوی کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک مکل چې په دې اړه تحقیقات کوي د بهرنی چارو وزیر ته په یو لیک کې نوی نیټه یا ضرب الاجل ټاکلی دی. سفیولا ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نشي، نو دا کار به کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یو لیک کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو، د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان شل میاشتې مخکې افغانستان اووتل، او د بهرنیو چارو وزیر ته دغه لیک لیګل به د ولسمشر بایدن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک راغلی چې هغه تیره میاشت له انټونی بلینکن وغوښتل د هغه لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی و. دا هغه وخت چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایدن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپله خوښه د می په 11مه پارلمان ته حاضر شي، کنه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پټیل زیاته کړې سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 کال په اگست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابل د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ، د ولسمشر جو بایدن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
د سفیو الله ستانکزی ریپورت ما اوریده. اوس هم افغانستان کې د ننګرهار د کروندګرو په اړه ریپورت او دوی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پیازو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې نرخې په بسیاري ډول را کم شوی دی. دوی د طالبان د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو چارواکو غواړي د سبزیو د حاصلاتو د ساتلو لپاره دی ورته سړې خونې جوړ کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم د سړو خونو د نشټوالي ستونزې مني او له لوړپوړو چارواکو غواړي په ننګرهار کې د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره معیاري سړې خونې جوړ کړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په دې وروستیو کې په ننګرهار سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د پیازو بیې په بېساري ډول لوړې شوې وي. په جلال آباد ښار کې پیاز پلورونکي وایي چې نږدې یو میاشت د مخه د یو من یا اوو کیلو پیازو بیه له 400 تر 600 افغانیو پورې رسېدله، خو اوس چې په ننګرهار کې پیازو ښه حاصلات ورکړي نرخونه یې نیمایي پورې راکم شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه پیاز پلورونکي سنگر او ګلولي وایي بلخوا بزګران شکایت کوي چې د سړو خونو د نشوالي له امله حاصلات په کم قیمت پلورل کیږي. شمس الرحمن د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ کروندګر دی. نوموړي سکل په خپل درې جری بزمکه پیس کړلی وو چې اوس حاصل ته رسیدلی دی. دی وایي کروندګر د سړو خونو د نشوالي له امله د پیزو په ګډون خپل کرنیز محصولات په ټیټه بیه پلوري.
تاسو دغه د برحاله ګوري چې د مونږ پیاز شروع دی الحمدلله. نن او سبا کې به بازار ته ورمخ کیږي. مونږ د دولت نه دا غواړو، مؤسساتو نه دا غواړو چې موږ سره د حکومت کوکې چې مونږ سړی خونې نه لرو. مونږ غواړو چې دا پیاز خپل وساتو. که د خارج نه پیاز را روان دي 400, 450, 500 پورې خرڅ. اوس فعلا د پاره مونږ پیاز پرون بازار ته تللی دي په 200 روپۍ 130 روپۍ باندې خرڅو.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دې ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشوالي له امله کروندګر له ستونزو سره مخ دي. د کرنې ریاست د کرنیزو خدمتونو آمر نعمت الله اکبری وایي د ننګرهار سوداګر د ژمي په موسم کې پیاز له نورو هیوادونو نه په لوړه بیه واردوي. د ننګرهار کروندګر پر داسې مهال د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په پروان، کابل او بامیانو کې د پیزو او لوګانو د ساتنې لپاره 1390 سړی خونی جوړی شوی، خو کرنیزو محصولاتو زیاتوالی ته په کتو سره په افغانستان کې شته سړی خونی بسنه نه کوي چې له عمله په غیر موسمی وختونو کې په زیاته کچه میوه او ترکاری له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي.
د کروندګرو د شکایتونو په اړه ریپورت هم دی. افغانستان کې د خوست یو ریپورت په خوست کې لرو، خو البته هر ورځ د تلسمیا نړیواله ورځ ده چې په خوست کې لمانځل شوې ده. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ځای کې د وینې د کمښت یا تلسمیا پر بیماری د اخته کسانو شمیر شاوخوا 0 کسان ته رسیږي چې په کې نجونه او هلکان هم شامل دي. په خوست کې په دې ناروغي د اخته کسانو علاج له 2014 کال راهیسې د یو روغتیایي خیریه بنسټ لخوا ترسره کیږي. تلسمیا د وینې د بیماریو له ډلې یو میراثي جینیاتي وژونکې ناروغي ده چې د مور او پلار څخه اولاد ته نسل په نسل منتقلې شي. په دې اړه د نجیب الله خیل ریپورت اورو.
سره له دې چې په خوست کې په شاوخوا زرو ماشومان جنو وهلکانو کې د تلاسیمیا ناروغي تشخیص شوی او د نور پونوم د یو خیریه روغتیایي بنسټ له خوا ورسره په درملنه کې مرسته کیږي. خو لا هم په دې ولایت کې د اساسي درملنې اسانتیاوي نشته. د می په اتمه د تلاسیمیا د نړیوال ورځ پر مانځغونډه کې د یاد خیریه بنسټ مسؤلین وویل چې اوس په نړۍ کې د دې بیماری د کنټرول لپاره ښه درمل جوړ شوی او وخت کسان ور باندې د ټولنې له روغو کسانو سره د ژوند کوي. ولی په افغانستان کې د اړخته پاملرنه نه ده شوی. د نور د روغتیایي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران مشال راډیو ته وویل
دا مریضي هم د وقایې وړ ده او هم د علاج وړ ده. وقایې ډېره پسونه کې یو دا مریضۍ په نورو نړۍ کې یو مثال در کوم چې هېچا ته اجازه نشته تر یو وخته پورې چې ځوان دی بل ځوان فرص را وده وکړي سیمیا انتقالوونکي مریضۍ او د ټیسټ نوي کړی. دغه باره کې ما هم یو پرپوزل جوړ کړی دی. تر اوسه پورې د مریضانو ته کومه خاص توجه نه ده شوې. د مشروم نامې د استاذي وزارت نامې دغه خاص بېغوښتنه ده چې د مریضانو ته توجه وکړي هم په دوایې کې هم په علاج کې.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ په خوست کې یو تن معالج ډاکټر سید عمر محمدی وایي
تلاسیمیا اصلا کې د وینې کینسر ده. وینه چې دو ټول وجود ته اکسیجن رسوي. دویم دا چې غذایی مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعہ رسیږي. کچیر ته په وخت د وینې شي د اډوکو سي تشکل منځ کېږي. زړه غټيږي، زړه پل کېږي، د وخت په تیر سره ګردې پل کوي. یا نه غټولر مستکیږي، د توري غټولر مستکیږي.
د ډاکټرانو په وینا د تلاسیمیا په ناروغۍ د اخته ډیره ماشومانو اقتصاد کمزورې دی چې تر ډیره ورسره د نور تلاسیمیا خیریه بنسټ له خوا مرسته کیږي. خو اساسي درملي په دوامداره توګه د دې بنسټ له وسه هم پورته دي. د بی بی حاجی په نوم یو ناروغ لرونکي وایي
سپیک خپل کیږي زدا وینه مرګاله وز دای دوی ته ورکوي دوی سه د سپیک میاشت کیږي چې ښه وای دا مخکې مو میاش بعد ورکول شاس په باندې بعد ورکول د سپیک میاش زدا ته مو وینه نه ورکړي موږ پیر نه نړولې دي چې اوس پر والا کې د پیر مو پر کړه والا د یینم لاک پیر خدای په موږ نه دي.
تلاسیمیا د وینې د بیماری یو لړلې یو ارسي جنټیکی مهلک یا وژونکې ناروغي ده چې د مور او پلار څخه اولاد ته نسل په نسل لیږدول کیږي. د وینې په حجرو کې د هیموګلوبین د جوړولو صلاحیت کمیږي او یا بالکل نه جوړیږي. وزیرستانی کډوال مولوی احمد چې د سپیر ولسوالۍ د میر سپر په افغان دوبۍ کې اوسېږي وایي
دا د مو بچی دو چې دغه 15 کوله د تلاسیمیا مریضی دو د 15 میاشتې کېږي چې د دوی سره د کپسول سره چې مستر ډاکټر محمد نور صاحب ورکوي د هغه سره د دی وینه تم شوې دو. بیا د اقتصاد هم مستر دا مشکل وو قسم د توګه چې نن هزه د قرضې په غبند په پیسې باندې پاري پېمنه مودا مریض وروړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سالمو خلکو سره په عادي ډول د تلاسیمیا پر ناروغۍ د اخته کسانو د ژوند کولو فرصت د برابرولو لپاره د می اتمه د تلاسیمیا نړیوال ورځ نومولې ده. د دغه ورځ د نمانځلو بل موخه د تلاسیمیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نیول، خلکو ته عامه پوهاوی او د تلاسیمیا ناروغۍ ته د چارواکو او خلکو د لا زیات پاملرنې غوښتنه ده.
د نجیب الله خیل رپورٹ موریدلې او سم جو خبر پښتونخوا ته د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي 13 میاشت د خبر پښتونخوا په دیر کې د یو د نور برخو پرتره تر ټولو زیات بارانونه سوي. والله بارانونه سره وخت نه وخت ژلې هم وي چې په دیر باجوړو موندو کې فصلونو ته تاوان اړولې دي. دا چې په وروستیو کې په پاکستان کې د بې وخت او زیات باران او وخت نه وخت د ژلې کېدو وجوهات څه دي دا ورسره تړلې نور پښتنې زموږ خبريال شانواسترګزی په پېښور کې د مالیات چارلې یو پوځه خکړی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د موسمیاتو وفاقي اداروي په اپریل میاشت کې په ټول ملک تر ټولو زیات بارانونه په دیر ضلع کې شوي. دوی د مای په درېبه هم یو خبر جاری کړو چې په کې د بارانونو ترڅنګ کاروندګرو ته ځینې مشورې هم ورکړې. په دیر کې بارانونو د دغه ضلع د خلکو کوم رقم تاوانونه کړی د کوز در چک درینه یو ځای خبريال ظفر علی شاه مشال رډو ته وویل
تیمرګرا تحصیل هلته دیټو درا او یارخان باندې آسمانی سړی کچې د نوغه پریوتی ده اداغه سره سیلابی ریلر راغلی ده هغه یو جمعات چې د نوغه تم ډیر نقصان رسولې دي. کورونو ته سروي وړي دي چتونه د کورونو چې د نوغه پکې را پریوتی دي. دغه شان کومګه د میدان تحصیل خبر وکو یا مونګه د جندول تحصیل خبر وکو ډیره زیاته غلې چې د نو هغه شوی ده او هغه غلې چې د نو هغه ډیر ولاړ فصلونه چې دي هغه ډیر زیات متاثر کړي دي. دغه شان باغونه چې دي هغه متاثر کړي دي.
د موسمیاتو د محکمې تازه رپورت چې ځینو میډیا ادارو په خپل ویبپاڼ خپور کړی دی دوی پکې ویلي اپریل میاشت کې د تیرو میاشتو په نسبت 2.5% زیات باران شوی. دیر کې د بارانو شرح او یا درجه یو سل یو نوی میلی میٹر خودلی د موسمیاتو دا داری پوی پانا بیا دوی دا هم لکلی دی مای میاش که بدا موسم پا مطابق گرمی هم زیادی گی او تر جون پوری با بیا گرمی لا زیادا شوی بی دوی دا اپریل نا تر دا جون میاش تی پوری دا موسم پورا شیڈیول هم جاری کرده د محمدو د شهید باندې پسیما کې د بارانونو او سیلونو ترڅنګ غلې هم ډېره زیاته شوه هم دا شاند باجوړ په محمدو کې غلې د ځای ولس په وینا کروندې په غټه کچه ورته خرابې کړې او د نور نه بجلی پیدا کول کې شیشي هم ماتې کړې د شهید باندې ګلزاده محمد مشاد رډو ته وویل د دوی کروندې باران دي باران او غلې ولاړ او یا ریبلی غنم او سبزیانې تر ټولو زیاتې خرابې کړې
کم پیاز او غنم چې ولاړو نو هغه مکمل تور باندې ختم کړې دي غلې په وجه باندې سیلابونه راغلي او کچلارې دي لارې هم مکمل وړې دي سولرې هم ماتې کړې دي
دا چې د موسمیات محکمې خو خپل رپورټونو یا شیډول کې دا خبره نه ده کړې چې ګینه د زیاتو بارانونو یا به وخت غلې وجوهات څه دي ځکه ولس وایي دغه شان غلې او یا تیز باران کله وړاندې کروندې نوې متاثره کړې خو د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس مشال رډیو ته د نقصانی غلې او زیاتو بارانو په وجوهاتو کې وویل دا هر څه د ماحولیاتي بدلون د وجې کېږي
یو د غلې سایز دی او یو د غلو لکه بار بار کېدل دي سایز کې دی نو دا او بار بار راتلو دا موږ د موسمیات تغیرات سره یو ځای کوو چې څونه موسم بدلون راځي نو دونه به دا سیوا کی په دې وریز کې چې څومره زیات د بخارات وي نو دومره به بیا د غلای چانس سیوای لکه دې د لږنګ دا کوم غلای کې تلید نو د سایز د عام غلای سایز نه غټو دې ته موږ ګری ګری وې دي په خبر علاقو کې ډی خان علاقو کې دی کې به دا ګری ګری کېدو د دې لږ دن دا غلای لږ سایز نه غټه وا او دا غټ سایز د وږي نه دا مونږ د دغه سره لینکو د موسمیاتي بدلون سره
د ډاکټر محمد نفیس په خبره بخارات ته ګرمۍ د وږي زیات پیدا کیږي ګرمۍ بیا دلته د بوټو د کموخت وږي او د اورونو لکه خشاکی اورنه د ګړډو لوګي او د کارخانو د وږي پیدا کیدونکې تودوخي جوړوي د پاکستان حکومت په نړیواله کچه او په هیواد کې دننه بیا بیا د موسمیاتي خراب بدلون نه د ځان ژغورلو خبرې کړې او په تیر وختونو کې ویلي دوی به ونې بوټي کوي کوشش وکوي چې د بلیدونکو شیانو په ځای داسې نظام راوړي چې د نور په شیشو چلیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د کوچ جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په وانه بازار کې وسوال د تور شو په ګاډو کې ښکارا ګرځي او حکومت د مخنیوي هڅه نه کوي د ځای خلکو په خبره امنیتي ادارې باید د دغو وسوالو د مخنیوي په کولو سره د امنیت د نامنې پاړه د دوی بیره ختم کړي چارواکي مشالوړي ته ویلي چې هیڅ وسوال ته اجازه نه ورکوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي د اشتیاق مسید رپورټ اور
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې خلکو بیا د وانا رستم بازار ته د وسلې سره روتګ شروع کړی دی په دغې برعکس د ولسي پاسون یو مشر او د وانا سیمې نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي
دلتا پلور وزیرستان کے 25 جنوری بندے میس چکلا و لسی پاسون کڑا ہے وہ پانا چھے میس درنا ختم کڑا دے ڈی سی دے ایس جی او دے ڈی پی او سرا دے میس کی مذاکرات وشوال آ دے میس 10 پائنٹ ایجنڈا ہوا نو پا یخ کم دا ویلی بھی چھے اسلو کمپلیٹ بند کی جی پا چک پوسٹینا وے کسی او بزرکو دے پولیس چاوکائی لگی جی او ورسرا مسلح خلق چھے کم صدائی دو ہوں بزرطا مثال اسلا نشی روڑائی بلکل سرو کاوٹ نو عام خال کې ایشاکړه چې چا بادای وي یغه ایشاکړه او ورسته پولیس ډیپارټمنټ خپل په سیول کپړې کې مشانی نه شي کړل او یغ باندې ډی پی او صاحب غور نه وکړ بیا خال کې په ځین کې دا ورغلا چې دا خو اصلا خلوص شوی دی نو په اصلا کې پولیس ډیپارټمنټ مشت آرډر کافی نقصان پکې راز کو او دوام هغه خلک چې د ریاستي ادارې سره ډیر نشته دی هغه خلک اصلا نشدي نو په د غرنګ چې کیما اصلا
دو آتی میش پا رستم بازار وانا کے رس پریز جوتی جی دولسی پاسون او دیوانا سیمے یو بل مشر ایاز وزیر ویائی چھے دی پاکستان حکومتی چرواکی دا پسیمک چھے دی امن حالات سنبال سوتلے خپلے زی موری دا پورا کی
دولار خبی پوزیر وزیرستان کے بدا تور جکے دے جس منائی پڑا کہ وطن نا کاسو نمرا سوال تے دا خاص کر دے اصلے دے واجہ دے تے بازور کے اصلہ کل عام دو نو پتا کہ میر دے ڈی پیو سارا دے ڈی سی سارا دے سارا سورا دا مذاکرات وشو خود بد قسمت تے نا ڈی پیو متاب دے واسا سکاری جی ڈی سی دے واسا سکاری جی بالکل دے تورے جی سے گاڑی او اصلہ پتا دے کسی کے ڈیرا مار جی لو گلی دو نو پولیس تا جی بار بار پشتنا کی اکلا ہویا جے چا چیز ڈرائیور سارا اکلا ہویا جے خراب تے نہیں لوس نہ چھڑا ولائے مدد منا دا تے خراب دا وار دا
مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان لوئر ضلع او سیدین کې وشتنه د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخه تک شیشوي د غوي زاو په دا رنگ و
اصل دا وکوی هر ځای کې وی بڑا ګټړای نه سي بندولای کنه اسلام آباد کې وی بهرال چې کومه سړي دی غوڼه موږ ښه نه خستل امو ټریس کړی دی یو که اس منی ولا سره د اصلي عمل ته مونږ په موقع باندې دا څنګه چې دوه بڑا وکړه دوه لاړل ایک شن مشتولو باندے اخستا ہے دا وہ نور چکو مدارش کی دروزہ ہو وہ دا سینسیز ہو کنا یہ والا وجنہ دا شارش کی ڈیلہ سلا ہے وہ اس پا خیر سی انشاءاللہ کمینگ آفتے دس دن جب ٹک سی
دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع اسی دن کے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیمک شے دے امن حالات سنبھال سوتلے خپل ذمہ واری زر پورا نکڑا بیا با دوی یور بیا پلو احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
او سم د خبرونی ورستی رپورت تر ازور نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په یو تازه رپورت کې ویلي چې په آسیا کې پاکستان یو ځینې هیواد دی چې په کې افراتیزر یا انفلیشن تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلی دا افراتیزر له وجې د پیسو ارزښت کمی چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي دا چې د ګرانۍ پر خلکو پر ژوند څه اثر دی ملیحه مرزادا رپورت جوړ کړی
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا حیواد کرسے دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن ترٹولو لوڑے کچے ترسے دلے دمی پر دویما دا بلومبرگ پر یو رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخی شوی دے یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے ہاغا حیواد تیر کال دے اقتصادی بحران دا ملا کنگال یا دیوالیا اعلان شوی دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے زخت کمیدل پا پاکستان کے دا خوراکی شایانو او دا انرجی زیاد کی متونا هاغه وجوهات دی چې په اپریل میاش کې گرانی تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلا د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې خای چې په اپریل کې په هیواد کې گرانی شپږ دیش اشاریه سلور فیصد وا بلومبرگ هم دې کچې ته په اشاره وای دا د نور لسوا سلور شپیتم راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د گرانی تر ټولو لوړه سطح ده بلومبرگ وای په سریلانکا کې په اپریل کې د گرانی شرا پنځه دیش اشاریه درې فیصد وا دا چې په پاکستان کې د گرانی زیاتې کچې د عامولس په ژوند څه اغیز کړي په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په سلورمه مشال ریډیو تویل چې که مزدور کار طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې اغیزمن شوې دي
ګرانې بالکل په خپل عروج باندې ده نو یو مزرکار سړی ده بالکل نشي بدش کوي او ما غواړم لکه کوم چې د سرکاري ملزمین دی هغوی د میاشتې تنخواه اخلي هغه هم د سره ډېر متاثر شوي دي کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوي دي او دویم طرف د سرکاري ملزمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه خپل ځای باندې ولاړې دي هغوی باندې یتي هغه قرضه هم پرې اوړي مخکې به داسې سوچ لکه اوړه دي چینی ده او دال وغیره دي سبزي دي دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه د بجټ مطابق موږ دا شی اخیستونه موږ کوم تنخواه نو کې موږ تاسو لږ ډیر بچت کیدو اوس موجوده ټیم کې موږ بالکل هغه بچت نشو ګبل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یان ډیر مشکل سره ترسي
د بلومبرگ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپے ارزښت هم 0% تراټیټ شوی د گاډو کرایې شپږ 50.8% لوړی شوی او د خوراکي شایانو بې د تیر کال د همدغه مودې په پرتل په اپریل کې 8.1% شوی دی د غراز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوي دي د پیښور عابده ګیلانی د درشل پنوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي هغه د مې په سلورمه مشال ریډیو تول ګرانه یوازې په غریبه طبقه نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوي چې د خلکو د شایانو خستو قوت کم شوی دی
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ترالن او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغه خیر غوښتو ترالن لکه دومره فرق پرې ورته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامیږي خلک کرایم طرف ته ډیر زیات رالن سنیچنګ ډیر زیات شو ډیر خلک دا دي چې خودکوچیانو باندې راغله. نو په دې باندې خو زمون مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا بس کیږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دي. زمونږ د مخکې په 100 کې 80% کسٹمرو، نو هغه او 20% تر راغله. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې ستنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې یو ارب ډالره قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالرو ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن کې واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي دغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول ځل دي چې ډېر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ اگر تا سبسڈی ورکی لگیا دی حکومت تا لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریباً 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملاو کے دے مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ورسرا عام خلق دی
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضی لار ده، خو تر څو پاکستان په خپل د پالیسۍ په کچه اقدامات نوي کړي تر هغې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د قابو موندلو لپاره په وخت ضروری اقدامات وکړي.